السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسیږي.
ټوله مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پورې یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي. ګڼې افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی له یوې اوسیدونکي او د جهان ملکې له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی. روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرانس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13مه هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 14 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې تر څنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وویستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي وو د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول تال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې پر ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواد ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کېږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دغه کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغې ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمېر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونو ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګل چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی او ایتالیا ته ورسیده. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیواد یې ایتالیا ته د شربت ګل لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګل وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطح مشهوره شو چې د امریکا پیژندل شوي اکاس سټیف مکیوري په 1940 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګل د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستان د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګل په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 17 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوي. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کرونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولی چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ یې کړی چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د دیره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دبرالاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یوه ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارده ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سمدلاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي در روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوازلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دې ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پوري یا د یو کس او بیوزلو مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي هغو ټول خپلو کسانو ته، خپلو ځایونو ته او خپلو خلکو ته ورکړلې، خپلو کورو ته یې وړلې.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80 تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څنګه مشري پراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازې دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپله رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارګانو پکې وویل چې د طالبانو پراتک د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتګ هر کلای کوي. جعفر مهدوي وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ و او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بې عدالتیو قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره یو سلسله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سر جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت د چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډریږو، انده چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نه ویریږم. تل هڅه کوم چې فری لارونه تیرو پیرسم، ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک انتحاري ونسی.
خو بیا طبیعي است کې
دا طبیعي خبره ده چې له هم ویرشته زخپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کوړه د بیرته راګرځیدو هیله مون نه وی،
څنګه امید برګشت به خانه نیست.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې شوي دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسې کې په 12 ټولګي کې زده کوونکې و غږیدل. یو شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسول وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پختنه کړي چې اوس چې زده کړي نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن یم، هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید موږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبر شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ بې حجاب اوسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ته ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامینو سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به موږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهر خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لري چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړیستل سئ ځکه ښوونځي نور بند سول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې زمونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومانو شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی.
څه وخت مخکې په تهران کې یوه میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یوې فعالې موسې دا څېړنه کړې وه. هغوی اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د ښځو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له ښاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
له ښاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن يم، د افغانستان څخه يم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له دو تر پنځو ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او ډبول کیږي.
وهل یې راکول چې سپینسترګي وکړي نو په څپېړو او لغتو دی وهي. دا د ښاروالۍ والا دي چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدمتونو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړی خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې میشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو.
د کارټن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې دا گیس پر 15 طالبانو کابل ونیو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپل د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې للوګي سره مخ دي چې د ورسپانه په وینا اروپای هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړي ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کېدل رانشته کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللی دي. ورسپانې په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګ زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدی له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعال شوی. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږکال د بوست تصدی فابریکه د 2.2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشتو زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او د سنډي چې واز زه خوشاله يم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حفیظ ارشاد وای د بوست صدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مدا د مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مرسر وساسي تقریبا مرش د غوړي او د پنجاره او صابون او د شانچي دغه تنور خلګو ډیر په لخي کښته دي.
د بوست صدې دغه فابریکا د جیر زر ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدې یا فابریکا 216 میلیون افغانۍ بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پوري خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدې فابریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پنبه د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدې د فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد د کرنې او مالداری سره تړلې دي چې د یادې فابریکې په پا پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدې د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نور هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدې ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي دي د لوی درویشانه، موږ د نن خوشاله یو چې شروع سي موږ ته خوشاله یو، ولې د دې څخه ډېر خلک استفاده کوي. غوړې کې پندغه کنجاله ده، پوسته کې دي، د دې څخه ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا داسې چلاله سي.
ولا شش کال د پنبه نرخونه تر تیر کلو ښه دي، هغه په دې مورد ښه دي چې پخوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس مشتیسې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدې یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدې د کارکونکو شمیر اوس مهال 104 لستانه دي.
ازادی په چپو کې پروانو چارو تاو د بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي. د دې خبرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
انرا غالین د ټلیفون پر سز د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ورجان از موږ پیغام دا دی چې زموږ مشکلات نن دغه نه در سی وی دي چې دلته امارات کا دی کمین سوی دي مریض چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ورکړي دي موږ ته قران ته موږ په بل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فچاریا نه موږ ته دا سچ دی چې څوک چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من ځکوانه خرګو ته ورکړي د خدای ردی موږ پاتې دا نور کورونا مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولې دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دي پر چا باندې وځه د خدای دې
زمانو کا سم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده دغه زمونږ 15 کاله کېږي چې اوسي ګونه را سره چې مرسته کړې او نه شیم دي کې بس تش نمره کې پراته یو خیمې درولې هغه خالي دغه د لګ یو دوه خیمې را کړې هغه مرستې شوې دي. ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه ویل وس دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسې مننه.
از لازم موږ کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندي دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکبه مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام وو مخکبه کارټونه راکړ مست هغه به نقدي پیسې وینو و موږ هر ضرورت چې به درلودي هغه به په راپکوي او اوس چې بیا په دا حکومت کې د کارټونه راکې چې ورسو د کمپیوټر ته وړه یوې و بوجي وړه راکې دوه واره یوې و بوجي وړه راکړه بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستا ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په دولت سپګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماخام ترو د نړۍ ارزې کې چې استې په ژوندې توګه هم واوري. د سهار اتنیمې بجې شوې ورزو لاند خبرونه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړي. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 16 بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 100 د دوی په خبره نامطلوب کسان ایستل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,42,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نیشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي روډ په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې اولولې. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملندم او د ازادۍ د چپو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې، لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکې شته چې ټول شموله نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په 10 ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د غنو کورنۍ او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او لستونزو سره مخ افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزي دومره لوی بدلون ته په پام ناتیزه غنی او پر لپسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګخ بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوا هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیر وسلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به پښتستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونه ته ملمانه را بللی دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عزمی، د افغانستان د مشرانو جرګې پخانی غړي ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکي داوود مایار را سره دي. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو 100 ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکړئ.
خلکو فکر کوي چې کچیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره ځي نو کله د طالبانو جنگ چې ختمېږي جنگ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي. دوه مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. درېیم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح ده چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نسته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د شورا، د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستاني چارواکي د افغانستان پر نمایندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې د خبرې وکړي. دا ډېر زیات ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه وسي درناوی وسي، فکر کوم دا نه ده شوی. تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه اخیستل کیږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کیږي.
زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانۍ سناتور ده عظیمي صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پورې ښه نه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه د په وینا اداره کیږي. او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسې بخنه نه ده شوې، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو رپورټونه خبرېږي.
اسې امنیت چې باید راشي نه دی راغلی. بیا هم زه نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما اوریدلي، څنګه چې موږ تماسونه لرو، چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تنه همدغه نه دی چې خل ډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي متاسفانه بیا به جنګ په کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دی تعین کړي دي ټول تقریبا د مسلکي خو بېدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې او یا د ښځو د کار مانی کېدل د یو لوی حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استاد نشته کوي، خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي. خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې، د امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبی توګه دوی امنیت د دوی دادا د چې خده زکه عموما له دومره لوی بدلون نورسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي. او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسمدار روانې دي تر ډیره پوری.